Metamonet.
څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. تر خبرونو وروسته د دې ورځې په مناسبت تاسو ته طالبانو له حکومته د یوناما له غوښتنو تاسو خبرو چې د طالبانو له حکومته څه غوښتنې لري. خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو خبرونه. افغان سوداګرو د هند له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړ کې اسانتیاوي رامنځته شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر لیکلي په بهرنیو چارو وزارت کې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ په غونډه کې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند ویزو په برخه کې د ورکړ پر اسانتیاو خبري وشوه. باختر خبري اژانس لیکلي د هند ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار بندر له لارې سوداګري ته وده ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو پرمخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلي کرزي په دې پیغام کې د افغانستان پرمختګ د ښځو او نارینهوو په معناداره ګډون پورې تړلی دی. هغه وړاندې ویلي له احتیاجي څخه د خلاصون یوازینۍ لار د نجونو تعلیم او ښځو ته د کار د زمینې برابرول دي. بل لور ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي افغان میرمنو په تیرو څلورو لسیزو کې ډېر قربانۍ زغملي دي. د هغه په خبره د افغانستان په پرمختګ کې ښځې او نارینه دواړه ونډه لري. ښاغلی عبدالله زیاته کړې ښځې د راتلونکي نسل د روزنې مسؤلیت لري او ټولنه د خیر او بریا لور ته وړي. اروپای ټولنې نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په یو پیغام کې ویلي په هغه څه چې ښځې تر سره کولی شي هیڅ ډول بندیز نشته. د ټولنې زیاته کړې زموږ همکاران په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو برابرۍ او دوی ته د فرصتونو د برابرولو په ارزښت پوهیږي. د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له کار او زده کړو محرومې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي دوی د ښځو د حقونو په برخه کې مؤثر اقدامات کړي او د ښځو حقونو ته ژمن دي. ملګرو ملتونو سږ کال د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې شعار ټینګار کړی چې پر ښځو پانګونه پرمختګ چټکوي. همدارس په ټولنه کې د ښځو د مشارکت پر مسئلې ټینګار شوی. په ماسکو کې د امریکا سفارت په وی خبرتیا کې پر روسیه کې میشتو امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې پر راتلونکو 48 ساعتونو کې په لوی غونډو کې ګډون نکوي. د امریکا سفارت دا خبرتیا پرون پر خپلې وی پاڼه خبره کړې او پکې ویل شوی چې پر راتلونکو دوه ورځو کې په ماسکو کې پر لوی غونډو د احتمالي بریټونو وی رښته. په خبرتیا کې وړاندې راغلي سفارت دا راپورونه ترلاسه کړي چې تر هغه پلان لري چې په ماسکو کې لوی غونډې چې کنسرتونه هم پکې شامل دي په نقشه کړي. په خبرتیا کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن ترکیه ته ځي. دی به هلته له خپل سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري او له هغه سره به د روسیې د جګړې دفاعي همکاري او د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین جمهوري ریاست وایي چې دواړه مشران به همدارس د اوکراین د سولې د پلان پر هغو لسو ټکو هم خبرې وکړي چې کیف چمتو کړي دي چې ورسره د اوکراین جګړه پای ته ورسي.
اسجی رادیو په انټرنیټ کې پاسه اسجی رادیو ډاٹ کام کې اوري.
په دې خبرونه کې
اسلام خځو ته تعلیم اجازه ورکړي د خموش ګوري چې درې کال وشول مکتبونه دینجونو په مخ باندې بندي.
وړاندې به دا هم په خبرونه کې واورئ چې یو شمېر نجونو د اسلامي همکاریو له سازمانه غوښتي چې په دې اړه دې غونډه جوړه کړي. د ښځو په وینا به دا هم واورئ.
خوشنادي आवाज د وهلو ټکول نه دي. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشنادي ده.
په دې خبرونه کې د اسدي میلم هم تاسو ته معرفي کوم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولي یا یوناما ویلي که په دې هیواد کې پر ښځو د طالبانو لګیدلي محدودیتونه لري نشي نو افغانستان به د لا زیاتې بېوزلۍ او انزوا له خطر سره مخامخ شي. یوناما د مارچ اتمې د ښځو سره د یووالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې نړۍ سږکال د مارچ اتمه پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې لمانځي په افغانستان کې دا حالت برعکس دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دې هیواد کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار کړی. یوناما د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غواړي چې پر ښځو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي، کنه نو د اعلامیې په ټکو د هیواد به د لا زیاتې بېوزلۍ او څنډې ته کېدو له خطر سره مخامخ شي. په اعلامیه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول ویل شوی. په داسې حال کې چې سږکال د ښځو نړیواله ورځ پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې نمانځل کیږي، خو په حواله افغانستان کې د حالت برعکس دی. اغلی او تنبایوا زیاته کړې دا بیا زړه بوګډونکي د چې موږ په افغانستان کې دقیقا برعکس حالت وینو. یو قصدی او ناورین زیږونکي پانګونه چې ښځو او نجونو ته د پام وړ زیان رسوي او یوازې د تلپاتې سولې او سوکالۍ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. یوناما دغه شان د واکمنو چارواکو له لوري چې طالبان یې د اسلامي حجاب نه مراد کول بولي په تور د وروستیو ځپونکو اقداماتو په اړه ویره څرګنده کړې چې د خپل سری نیول کېدو د ویرې له امله میرمنې لا نور انزوا او ګوښتوب ته اړ باسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي الیسون ډیویډیان له قوله ویل شوي چې د افغان ښځو انجونو لپاره فضا په اندېښمنوونکي چټکۍ سره د تنګېدو په حال کې ده او په دې توګه د جګړې بېوزلۍ او انزوا له یوه ناوړه دورې څخه د افغانستان د وتلو چاره ستونزمنه کیږي. یوناما دغه شان ویلي چې په افغانستان کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره افغان میرمنې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یوناما د تازه اعلامیې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي شوي. خو یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو دا ادعا نه مني ځکه د دوی په ټکو اسلام ښځو ته د زده کړو اجازه ورکوي خو طالبانو له نجونو او ښځو د زده کړو حق اخیستی. د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
د طالبانو ادعا په اړه ښځو ته اسلامي چوکاټ کې حقوق ورکړي دي کاملا غلطه ده، ځکه اسلام ښځو ته تعلیم اجازه ورکړي ده، خو موږ ګورو چې درې کاله وشول مکتبونه د نجونو په مخ باندې بند دي، نجونې نشي کولای چې پوهنتونونو مکتبونه ته لاړ شي. همدارنګه دولتي ادارو کې ښځو ته اجازه نشته ده چې کار وکړي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې طالبانو باندې فشار وړي تر څو نجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاصي او نجونو ته او ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
دا په داسې حال کې د چنن د مارچ اتمه له ښځو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته دا ورځ په افغانستان کې په رسمي ډول نن مانځل کیږي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما ویلي د واکمنو چارواکو لخوا لګول شوي محدودیتونه د بشري حقونو له هغو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي چې پر افغانستان د یو غړي دولت په توګه عملي کېدل الزامي دي.
پر راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي که په افغانستان کې پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لري نشي افغانستان به له نورې انزوا سره مخامخ شي. د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو د اسلامي همکاریو له سازمانه غوښتي چې د افغان نجونو د زده کړو په اړه دي د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي. د کمپاین دا غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې له دې سازمانه کړې. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي. د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هیوادونو یو غونډه جوړ کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وښيي چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي. کمپاین د افغان نجونو پر ښوونځیو د 900 ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یوه پرانیستي لیک کې چې یوه کاپي یې آزادي رادیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینې اسلام استازیتوب نه کوي. په دې لیک کې د افغان نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود وو. طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د 900 ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي توانېدلي چې کوم توافق ته ورسیږي. د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زر کمال یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث پرې باندې شوی دی، ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې دا د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی. او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې که چېرته دا غیر شرعي او غیر اسلامي نصاب و نو ولې بیا هلکانو ته تدریس کېږي؟ نو دلته یعنی داسې کوم خاص دلیل وجود نه لري او د ملت سره دلیل شریک کړی شوی دی. نو د دې د پاره موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده، سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي. اما دا امر ثانی څه وخت راځي؟ درې کاله تیر شو، 900 ورځې تیر شولې، 900 ورځې د نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي، دا 900 ورځې بیرته نه راګرځي.
د کابل دی ښوونځي ښوونکي هاجره هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
او من هاسي اگزان
لپاره مرغه چې د ښوونځي ول تړل کې دوه 900 ورځې تیرې شوې، خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. زه د ښوونکي خزي او یوې مور په توګه چې لورګانې یې له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي، له ټولو نړیوالو سازمانونو، بنسټونو، د اسلامي همکارۍ او له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
دا چې د نجونو په مخه باندې ښوونځیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه، د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړی. له دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړی و، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی. دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د مارچ 7 نیټه په ارتباط د سجرډو د دې سر په خبرمن کې وړاندې نور مطالب هم درو، خو دمګړی ونړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اسرائیل خبرداري ورکړي چې بشری مرستې د حماس پر ضد جګړه کې د فشار د وسیلې په توګه نه کاروي. هغه دا خبره د امریکا کانګرس ته په وینا کې کړې ده. ولسمشر بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه هم کړې. سباندې 15 میاشتې کې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده. جزئیات له فريدې سیال څخه ورو چې په استودیو کې را سره ده.
مننه شیبر سبلک څنګه چې تاسو ول د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځم به اسرائیل ته خبرداري ورکړې چې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې دي. بشري مرستې د فشار د وسیلې په توګه نه کاروي او نه کارول شي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس وسلوالې ډلې د ترهګري سازمان په توګه پیژني. بایدن کانګرس ته د خپل خبرو په برخه کې په غزه کې پر موقتی اوربند تاکید وکړ او ویل دا بیګونه خلکو ساتنې ته باید نمرې تو ورکړ شي. هغه په خپل خبرو کې وویل،
I've been working non-stop to establish an immediate ceasefire that will last.
زه د هغه اوربند لپاره چې شپږونه به دوام وکړي بیل وقفه کار کوم، څو ټول بندیان را خوشی شي، ټول يرغمل شوی آزاد او خپل کورونو ته راستنه شي او د نسغملو بشري بحران راکم شي. د روزي میاشتې په درشل کې هڅ روان دي چې په غزه کې موقتی اوربند وشي. ولسمشر بایدن په عین حال کې د امریکا په سمر کړی دی چې غزې ته نږدې د یو بندر د جوړولو لپاره دی د بیړني ماموریت مشري وکړي. د دې بندر د جوړولو موخه غزې ته د بشري مرستو لپاره سوال کې آسانتیا یاد شوی چرته چې دا ولګي پړان دښنی په زیاتی دودی. لبل پلاوه بریټانی ویلی له امریکا سره په ګډه غزې ته د بشری مرستو د رسول لپاره په یو ساحلي د هلیز کار کوي. د بریټانی د بهرنی چارو وزیر ډیوډ کامرون نن په ټولنیزو شبکو کې په پیغام کې په دې اړه د خپل هوا د چمتووالي په اړه ویل دي. هغه زیاته کړې له اسرائیل بیا هم غوړي چې غزې ته د بشری مرستو د داخلي دو اجازه او ارمنو کسانو ته د رسیدو لارې برابرې کړي. په غزې کې د جګړې د پایل سباندې 15 میاشتې کیږي. د جګړه ورسره له هغې پیل شوه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر پر اومه پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان ووژل او یو شمېر نور یې یرغمل له ځان سره غزې ته یوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. شوه د حماس تر کنټرول لاندې د امنیت روغتیا وزارت په خبره تر اوسه په دې جګړه کې څه باندې 13000 کسان ووژل شوي او په زرهاوو نور ټپیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له شلو سره له وحالو ټکولو پرته ځینې نور خوشنوتونه هم کیږي. په غزنی کې ګڼ شمېر مېرمنې وای شزو ته له وحالو ټکولو پرته جایز حقونه نه ورکول خوشونت او زور زیاتی دی. د دوی په باور چې دلته هم ګڼې مېرمنې له خپلو حقونو څخه محرومې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې شزو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خوشونت او د هغوی په وړاندې زور زیاتی بولي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی یو شمیر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمیرا پیژني دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وحل ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوي وسی دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو انجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول زور زیاتی ورسره کول وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د شزو نور زورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای شو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو پر وړاندې کې اعظم او اراده ولرو د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمې دی سي.
کولای شو چې ټینګ اعظم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملی کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې شزو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه شزو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د شزو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
د مارچ اتمه یاد شتو نړیواله ورځ او نوې تعلیمي کال د شمال افغانستان ترزی یارا رسیږي چې لڅ باندې دونی مو کلونو راهیسی دنجونو پر مخ تش پشم ټولګي پورته شونځي او پانتونونه تړلې دي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل د غبندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره مخامخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې د ووم ټولګي وسته کوونکې رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګې غورځولې ده. دا چې د غنجلې تروانی ستونزې ولې پیدا شوې دي کورنۍ او روغتیاي متخصصان په دې اړه څه وایي؟ اسد الله الدین پرې دغه تفصيلي راپور چمتو کړ.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال او د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدي چې ملیونونه نجونو لتیرو څخه باندې دوه نیم کلونه راهیسه د خوندي زنګ نه دی اوریدلې.
مش پر سم لار سم کړي ګلان ډېر کړي اغز کم کړي
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول زپلي او دراتلون کې هلي ورته مړاوي کړي دي.
خورو کارونه د څه ولوي دا دغه خورو کار څه باندې کړلو دغه ډېر خراب استوالا
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغوالي نومي واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو لکباله غاګ بدلو پر وانی ستونزو د خپل 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لوري له هغه وروسته پر وانی ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط پر راځي وسلوال خوندي تورغلل او خوندای وربند کړ.
او چې د ویورې جنبلې ته دی حرکت دی استوره د زنګ د سي اواز نه ستوي خاروق شي نه د کیسره خبرې نه د مو سره خبرې نه د کورونی بل سره خبرې حقيقي نه حرسي دي حقيقي نه دي نه قدم وحلو کې کار کړلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغل ډیر.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت ل رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه مانه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډون د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لويرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بيولي.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې و بسوند چې خشول ځکه وګر ځان چې وګه مغه کور کې نه څه شپې دې ورځې کور کې یو په تاسو نه څه یې په دا نه څه اجازه نشته دی وته لږ اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کې ودرې دې به بیا څه ته نه شي درې داله.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګز د کون کې و پختله. هغه وایي ځای ډاکټرانې خورت داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځای چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز لکباله موږ د ناروغ نجلې د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دی ورځ تر بل خرابې دي ټول ډیر ورته خفاوي ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي بیا وایي راولای ما ته یوازې پرچا راوړی هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان پر رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریک کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره لزینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
دا سیمریزان اکثریت نسی کولای خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تاک دی خپل غذا برابرول د کالیو او د جامو اغوستل شخص ناتوان وي شخص منځوي سوي وي شخص په تنهایی ته ډیره برتري ورکوي. تراوما موږ ته وایو هغه حالت چې یاد بمباردمان سره یا پر ځنه یو عادي مثال د مکاتبو بدواله د شخص پروان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو زیوي د مکتبونو هیلو ارزو درلودله بدبختانه هغه نن د مونږ په وطن کې باندې.
د اکتوبر لسمه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې ویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغه کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنۍ یو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخه منشي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای و د هلوکان او جنونو لپاره تعلیم د افغانستان د راتلونکو بنسټ بولی.
In Afghanistan, education for all, for girls.
په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو نارینه او ښځو لپاره تعلیم لا نمرني حق څخه هم پورته خبره ده. دا د افغانستان د راتلونکو لپاره یو بنسټ دی. تعلیم د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
یو شمیر دیني علما هم د نجونو پر مخ د تعلیم بندول هغه هم د شرایطو په پلمه سمکار نه بولی. دیني عالم عبدالصبور عباسی ازادي راډیو ته وویل
اسلام خزه له تعلیم کول نه زده کړو نه دی منه کوي. د حجاب مسله چې دا هغه تعلیم پورې تړلې نه ده. که خزه تعلیم کوي او که تعلیم نه کوي په مسلمان خزه باندې الله رب العالمین حجاب فرض کړی دی، هغه د حجاب رعایت وکړي، که هغه مکتب ته ځي او که هغه مکتب ته نه ځي.
د طالبانو حکومت له تیرو څخه باندې دوه نیم کلونو راهیسې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د مخنیوي لپاره له ګڼو نیوکو سره مخامخ شوی دی. د نړۍ اکثره هیوادونه او سازمانونه د رسمیت پیژندنې لپاره همدا د ښځو د حقونو موضوع وړاندې کوي او وایي تر هغو چې طالبان دغه حقونه ور نه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي.
ستاسو له پیغامونو
دا یو د خځو لپاره د پاونسون کې سختلین ورځ چې یو خځه تیروي په دې اساس چې زکه وسن درد شته د نه کار شته نه وظیفه شته د خپل مې چې خان جمهوریت کې ما یې نه وظیفه درلودل نو اوس هغه خو بیا هم خو دا چې خبره د معاش ته مو د خځو لپاره بیا خو اوس وخت کې بيخي سخت شوې ده زکه نه وظیفه شته نه درسونه شته نه کار او په خپل مې هغه وخت نه اوس تاسو په کار کول خو متاسفانه به کار په خپل کور کې نه اوسم.
خزو نړیواله ورځ د ټولو خزو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتی پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنۍ حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډیرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتما خو چې د خزل ورځي سره سمون خوري ز خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصلایم. ما یوازې یو کال درس ولوست دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پانتونونه بند شول فعلا خو د درس او اجازه نه لرو. یعنی یوازې یو غیاو کلمه ویلې او په ډېر خوشحالي سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پانتون ته د درس لپاره. سره د دې په ډېرو زحمتو باندې ما خپل د فاکولټي ته ځان کامیاب ک ډېر زیات ستونزې لرلې او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې دولس کاله مکتب یا یو کاله مادګي د دې لپاره چې پانتون ته ځان کامیاب کو. خو زه د خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارات څخه مې د یو افغاني خور په صفات او د ټول خزه په نمایندګي غوښتنه داده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي، نو دا به د منګ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټول افغان خزه لپاره اتم د مارچ وي.
لما شمتو په د خزو لنړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دروستیو وختونو کې یعنی اوس خزې سيدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي ځکه کله چې سختي ډیرې سي نو بیا له چا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساجی رډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. دا اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې دا اساجی رډو ملمت تاسو ته معرفي کوو. خو دم کړي د سپورت لډګر او د کرکټ لډګر سبا د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ یو ورسنی دوه ملوبه ده. لومړی لوبه پرون د افغانستان او ایرلند ترمنځ وشوه چې افغان لوبډلې دا لوبه وګټله. البته د دواړو لوبډلو ترمنځ په عربي متحد اماراتو کې یو ټیسټ میچ هم وشو چې هغه ایرلند وګټه او په پام کې ده چې درې یو رسنی لوبې وشي او په دغو درو لوبو کې یو پرون وشوله، یو به سبا او یو بل هم بیا وروسته کې شي. سبا د متحد عربی امارات او سکاټلند ترمنځ هم یو ورځنی لوبه په پام کې ده چې وبشي، او د هند او د انګلستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. دغه لوبه پرون پیل شوه، انګلستان 238 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. هند په ځواب کې 433 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، او تر اوسه پورې 255 منډې مخکې دی او 2 وکټې هم لا ورسره دي. او نن د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ هم یو ورځنۍ لوبه وه چې ټیسټ لوبه وه، لومړۍ ورځ یې ولا چې نیوزیلند 122 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. څلور بجې او 10 دقیقې دي، مخکې تر دې چې د ازادي میلما پروګرام ته مخه کړو، لاند خبرونه. افغان سوداګرو د هند له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته د هند ویزو په ورکړ کې اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، په بهرنیو چارو وزارت کې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ په غونډه کې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند ویزو په برخه کې د ورکړ پر اسانتیاوو خبري وشوې. باختر اژانس لیکي د هند ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له پرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي، هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار بندر له لارې سوداګري ته وده ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. اروپای ټولنې نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په یو پیغام کې ویلي، په هغه څه چې ښځې تر سره کولی شي هیڅ ډول بندیز نشته. د ټولنې زیاته کړې زموږ همکاران په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو برابرۍ او دوی ته د فرصتونو د برابرولو په ارزښت پوهیږي. په ماسکو کې د امریکا سفارت په خبرتیا کې په روسیه کې میشتو امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې په لویو غونډو کې ګډون نه کوي. د امریکا سفارت دا خبرتیا پرون پر خپلې ویب پاڼې خپره کړې او په کې ویل شوی چې په راتلونکو 2 ورځو کې په ماسکو کې پر لویو غونډو د احتمالي بریدونو ویره شته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن ترکیه ته ځي. دی به هلته له خپل سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري او له هغه سره به د روسیې د جګړې دفاعي همکاري او د اوکران د خوراکي موادو د صادراتو په تړاو خبرې وکړي.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړي او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خورم، ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سوال صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو دلاره د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې په تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، ماشونه کم دی.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او اثر کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایفو ته لاره پیدا کړي. او ورستای مسلک یا ورستای دند کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړی دی به استادای ترازی نه دی مشکل د حل په خاطر باندې چې څنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅه وو چې دی خپل وظایف کې پاتې شي ما په دې باندې پوکاس وکړل چې کوم پکتورونه دی یا کوم لارې دی چې موږ استادان په غو باندې هڅولای شو او هغه زه د بلګې په توګه تاسو ته یادونه کولای شم چې په غو کې معاش وو یا د کلاسونو تعداد وو چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګي ته زده تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعت کار وکړي دا پکیج وو چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او د خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بله خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل، دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نا کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي، او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړې د وزارت لخوا نه بهرنیو هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي، او که هیواد ته هم ګرځي بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښت زیات دي، نو هر سړی بیا نشي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده، او اوس هم پیلان د دې مشکل سره مواجه.
بله، په نور نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغومره په شوق سره تدریس کوي، په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغییر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغییرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوآوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل شي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانیو جنګونو او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستاندردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنیو هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسنی وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه څه فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به وسی، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیرۍ په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي. یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله، خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو ده، دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف پرځي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي، هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي، او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې د ډکېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي، چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي، او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوۍ لپاره ځي، او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله، خرم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو، دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. کدا په یوه ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري، هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی، او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي، چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي، او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شرط ضرورت دی او دې ته به زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصص ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپل لوړې زده کړې وکړي په بیلابیلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغلته کافي ظرفیت لرو، په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډیره مهمه زما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي. نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې د اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډیره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډیره یوه مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت دی، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نه شي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و، په هغه ځای کې مستازان و، په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، د په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلای شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي، او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامي وي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خانه، د کابل د خانه، بیا د ولایت د خانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لری پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نه سي، چې دا هم په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې خورم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یو استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان د افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارایه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپل دورې په پای کې وکتل او په هغو کې په صلحاو مشکلات وو. فقط استاز دا ادب خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کړي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیا کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهیږي. کله چې استاد په یو پوښتنه نه پوهیږي او نه پوهیږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي.
دا مثلا زه کولای شم په یوه ډیر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډیره واضح وي. هغه دا چې چیرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په صلحاو مقالې لیکلي دي، په لسهاو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و، او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې وو، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې وایي که چیرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چیرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیک هم پوهیږم، زه په ریاضي هم پوهیږم، زه په هندسه هم پوهیږم. او که چیرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چیرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کیږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخکې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کیږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ما ته ووایي، ما ته به وویل چې وای اپرچونیټي ده په پوهنتون کې، دلته یو جاب دی په پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په مشکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي، او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خرم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې دی لکه مایی ته چې اوبه دي، هم دومره ارزښت لري، او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل، خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوصا د هغو استادانو لپاره ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړی کې ما ځینې اشاره ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوې وه د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولی، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي. د کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله، خوران سه په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغه ته څه وایست چې نړیوال پانتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه وس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هره برخه وي، په هغو کې باید دی ډیپلی مطالعه وکړي. او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکولرشیپونه په بهرنۍ هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډیر مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې. دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي سپین کالی، څه مقصد لري سپین کالی، څه مقصد لري سپین وکړه ما ډېری دوستي مخینا دې د یاري. هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساته، رات جوړ نه کې پساته، شناخته شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني.
زړګي بدا در چیر کم پر زړګي بدا در چیر کم مانو ته سپه ژوند دی ساری تار تک والے
سات